بسیار تشکر آقای کارگر، متاسفانه وقت ما پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعدی با تفصیل صحبت میکنیم. با تشکر هماین کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان از هند با ما صحبت میکرد. رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر از سال محمد صالح پیشکش میکنم.
امید مرزبان لطا مننه تستر مسی په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو لومړنی یو ساته سهارانی خبرونه پیل سو چې زیاته برخه د ازادي په سپو کې ونیس پروګرام ته بیل سوې ده. خو د پروګرام ترڅنګ دینی راپورونه هم لرو. په راپورونه کې اورئ چې روسیاوی په افغانستان کې له ناتو سره په دې شرط همکاري کوي چې د افغانستان راتلونکي په اړه د هر راز فیصلو په بهیر کې برخه ورکړل سي. خو اوس خبرونه افغان چارواکی وایي چې په کندهار کې د ملي اردو په یو مرکز کې د چاودنې پلان شنډ کړی دی. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي یو برېټانوي سرتیری د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړه. او د پاکستان پولیسو خبر ورکړی چې د ناټو د اکمالاتو پر قطار د راکټي برید په نتیجه کې شلو لاریو اور اخیستی دی. بشپړ خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د ملي اردو په یو مرکز کې د چاودنې پلان شنډ کړی دی. ملي اردو په یو اعلامیه کې وایي چې د 215 نمبر اتل قل اردو په تعلیمي مرکز کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو چې هدف یې د سرتیرو د فراغت پر مراسمو برید وو. خو دغه پلان پر وخت سره شنډ سو او د ډیرو تلفاتو مخه ونیول سوه. خو اعلامیه زیاتوي د ملي اردو د انجینرانو لخوا د چاودیدونکو موادو د شنډولو پر مهال یوه چاودنه وسوه چې یو سرتیری پکې برسیرن ټپي سو. له کندهار د یو بل خبر له مخې د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د څو تنو وسلولو طالبانو د نیولو، وژل کېدو او د وسلو او مهماتو او نشه یي موادو د کشف خبر ورکوي. د کندهار د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر سمنول رحمت الله اطرافي پرون رسنوي ته وویل چې تیر اونۍ په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 8 تنه وسلول مخالفین له وسلو او چاودیدونکو موادو سره ونیول سول. او په شاولی کوټ ولسوالۍ کې دوه ځن وژونکي هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو په ډزو ووژل سول. اطرافي زیاته کړه چې د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 18 کیلوګرامه تریاک او 10 کیلوګرامه خام چرس هم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلل. د برېټانیا دفاع وزارت د هغه برېټانوي عسکر د مړینې خبر ورکړی چې تیر اونۍ په افغانستان کې په یوه برید کې ټپي سوی و. د برېټانیا دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د 15 کلن سرتیری پرون د برمنګهام په کوین الیزابت روغتون کې ساه ورکړه. د دفاع وزارت یو ویان ډګرمن ګوردن مک کنزی وویل د عسکر د سېشمې په ورځ د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې ټپي سوی و. د زیاته کړه د برېټانوي سرتیری په داسې حال کې سا ورکړه چې د کورنۍ غړي په روغتون کې حاضر وو. د سیمې او نړۍ سورستي خبرونه. د پاکستان پولیسو خبر ورکړی چې د ناټو د اکمالاتو پر قطار د راکټي برید په نتیجه کې شلو لاریو اور اخیستی دی. پاکستاني پولیس وایي د هغو لاریو قطار چې په افغانستان کې دیره د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسوي د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په یوه سرای کې ولاړ و چې وسلوالو کسانو حمله ورباندې وکړه. د پاکستاني پولیسو یو جګپوړي مقام ملک ارشد وایي نامعلومو وسلوالو د ناټو پر ټانکرونو د توغندیو او ټوپکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې له 1500 تر 1600 پورې ټانکرونو اور واخیست. د دې حملې د ځاني تلفاتو په اړه راپور نه دی ترلاسه شوی. د پاکستان د پوز پر سرحدي پوسټو د ناټو له هوایي برید او په هغه کې د څلورویشتو پاکستاني پوځیانو له وژل کېدو وروسته چې پاکستان د ناټو د اکمالاتي قطارونو ترانزیتي لاره بنده کړه، په پاکستان کې د ناټو پر اکمالاتي قطار د لومړی برید دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا د ایران په وړاندې هر ډول اختیارات یا امکانات بررسی کوي او د اسرایل په ګډون له خپلو متحدانو سره کار کوي چې ایران اټومي وسلو ته له لاسرسي راوګرځوي. اوباما پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې اداره یې کوم اختیارات ازموي، خو ویل چې د ایران د مشکوک اټومي پروګرام دوام د امریکا او د اسرایل په ګډون د امریکا د نورو متحدانو د ملي امنیت د ګټو خلاف دی.
کچری
ایران د اټومي وسلو جوړول تعقیبوي، نو ما په څرګنده ویلي دا د امریکا او د اسرایلو په ګډون زموږ د نورو متحدانو د ملي امنیت د ګټو په زیان دی. موږ د دې مسلې د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې سره کار کوو. اوباما د مخالف جمهوریت غوښتونکو ګوند د سیاستوالو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د امریکا ادارې د ایران د اټومي پروګرام په ورو کولو کې په کافي اندازه کار نه دی کړی. ویل ادارې په سیستماتیک ډول پر ایران د ده په اصطلاح تر بل هر وخت سخت بندیزونه لګولي دي. د ایران دولتي ټلویزیون د امریکا د هغه بی پیلوټ الوتکې تصویر شوړلې چې وایي د افغانستان سرحد ته نږدې راغورځولې ده. د تصویرونو چې پرون خپاره شول د امریکا د بی پیلوټ الوتکې یو پرمختللی ډول RQ 170 شي چې ډیر نه د تخریب شوی. له دې سره په یو وخت کې ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس استازي احضار کړی او د ایران پر فضایي قلمرو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د تجاوز له کبله هغه ته سخت احتجاج وړاندې کړی دی. امریکا په ایران کې ډیپلوماتیک ماموریت نه لري او ځکه په تهران کې د سویس سفارت په دې هیواد کې د امریکا د ګټو استازي توپ کوي. ناتو خبر ورکړی چې دغه بی پیلوټ الوتکه د افغانستان په لویدیځ کې د الوتنې پر مهال د دوی له ادارې ووته. ایرانی رسنۍ وایي چې د ایران پوځي ځواکونو د الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکه د ایران پر اټومي تاسیساتو د څارنې لپاره د امریکا د پروګرام یوه برخه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د انټرنیټ او سافټویرونو نړیوالو شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې استبدادي رژیمونو ته د داسې وسایلو له برابرولو ډډه وکړي چې پر خلکو د ظلم لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي. لری کلینټن چې پرون په هالند کې د انټرنیټ د ازادۍ په نړیوال کانفرنس کې وینا کوله وویل له استبدادي رژیمونو سره کله ناکله د هغو شرکتونو لخوا مرسته کیږي چې د انټرنیټ لارې پر مختلفی سافټویرونه وړاندې کوي او مستبد واکمن پر خلکو د سرنې لپاره انټرنیټي وسایل ترلاسه کوي.
Today's news stories are about companies selling the hardware and software.
خبرونه او راپورونه نن ورځ پر دې متمرکز دي چې ځینې شرکتونه استبدادي حکومتونو ته هغه سافټویرونه او هاردویرونه ورکوي چې پر خلکو د فشار لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي. دا شرکتونه که د ایران او سوریې امنیتي ادارو ته کشفي وسایل او تجهیزات ورکړي چې مخکې د قذافي رژیم ته هم ورکول نو تمن له دې وسایلو څخه له بشري حقونو په سرغړونو کې کار اخیستل کیږي.
It will be used to violate
rights. مېرمن کلینټن زیاته کړه دغه شرکتونه حکومتونو ته د مخالفینو په اړه ځینې حساس معلومات ورکوي او د سیاسي فعالانو هغه ارتباطي شبکې تړلې دي چې مخالفین د حکومت په اړه بحثونه پکې کوي. سبا د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې درشپېتمه کلیزه ده. د دې ورځې تر منځنۍ مخکې د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا د نړیوالې حکومتدارۍ د سیستم نړیوال انسټیټیوټ او نورو نړیوالو ټولنو د نظر پوښتنو له لارې هڅه کړې ده چې په اوسني عصر کې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې څخه د ملاتړ کچه معلومه کړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې مهم ټکي خلک حق لري چې د حکومتونو په اړه انتقادي نظریات په ازادۍ سره څرګند کړي. خلک د سوله ییزو مظاهرو حق لري. رسنۍ باید د حکومتونو له کنټرول څخه آزاد فعالیت وکړي. له خلکو سره باید د هغوی دین، جنسیت، نژاد او قوم ته له پام پرته چلند وسي. حکومت د خپلو خلکو د بنسټیزو اړتیاو د برابرولو او له هغې ډلې د صحي خدماتو، خوړو او زده کړې مسؤلیت لري. د حکومت د صلاحیت بنسټ باید د خلکو غوښتنې وي او حکومت باید د آزادو انتخاباتو له لارې واک ته ورسیږي. د دې نظر پوښتنو له مخې د نړۍ په بېلابېلو برخو او له هغې ډلې په هغو هېوادونو کې چې استبدادي رژیمونه پکې واکمن دي اکثر خلک د دې اعلامیې له لومړنیو اساساتو څخه ملاتړ کوي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې د روسیې د انتخاباتو پر ضد د مظاهرو پارونه کوي. روسي مظاهرچیان ادعا کوي چې د دسمبر د 14 نیټې انتخابات غیر عادلانه وو او درغلي پکې سوې ده. د دې ادعاو په اړه پوتین په خپلو لومړنیو څرګندونو کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن روسي مظاهرچیانو ته سیګنال ورکړی دی. ما د امریکایي شریکانو لومړنی خبرګون ولید. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی کار دا و چې د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان او نورو څخه د موادو له ترلاسه کولو مخکې وویل چې دا انتخابات نه آزاد وو او نه عادلانه. او په دې څرګندونو سره د ځینو کورنیو لوبغاړو ته لارښوونه وکړه. دې یو سیګنال ورکړ، هغه واورید او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ یې خپل فعالیتونه پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په بروکسل کې ټینګار وکړ چې په روسیه کې د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه د دې اندېښنې پر ځای دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل امریکا په روسیه کې د کومې ځانګړې ډلې یا اجنډا ملاتړ نه کوي او هدف یې د شفافو او آزادو انتخاباتو ملاتړ دی. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په باب په راپورونو کې د ډیپلوماتانو له قوله ویل سوي چې د اروپایي ټولنې مشران شایي دا مسله تر روان پسرلي پورې وځنډوي چې آیا سربیا رسمن د دې ټولنې د غړیتوب لپاره ځان کاندیدولی سي که نه. تمه کېږي نن دغه پرېکړه وسي. اروپایي ټولنې پر سربیا غږ کړی چې د کاسوو له البانیایي نژاده مشرتابه سره د همکاري په خبرو اترو کې پرمختګ وکړي. کاسوو په خوا د سربیا د قلمرو یو برخه وه، خو له سربیا پرته د اروپایي ټولنې د 28 غړو له جملې زیاتو هغو د دغه هیواد خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. روسیه په افغانستان کې له ناټو سره په دې شرط همکاري ته چمتو ده چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د هر راز پریکړو په بهیر کې برخه ورکړل سي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د لوجستیکي اکمالاتو یو مهمه لار د روسیې او منځني آسیا له هیوادونو تیریږي. تر دې مخکې په ناټو کې د روسیې دایمي استازي ویلي وو که ناټو په اروپا کې د امریکا د دفاعي سپر د پروګرام په اړه د روسیې خبرداری له پامه وغورځوي، نو روسیه به په افغانستان کې له ناټو سره د خپلې همکارۍ کچه راکمه کړي. تفصیل د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله له احمد تکل څخه اوري.
په ناټو کې د روسیې دایمي سفیر دیمیتری راګوزین وویل که روسیه په افغانستان کې د لویدیځو شریکانو د عملیاتو په وروستیو اهدافو پوه شي نو همکاري به ورسره وکړي، خو که د افغانستان د راتلونکي په اړه د تړلو دروازو شاته بحثونه کېږي او روسیې ته یوازې دومره ویل کېږي چې نړیوال ځواکونه له 2014 کال وروسته له افغانستانه وځي، نو د روسیې ځواب دا دی چې پر دې خبره باور نشي کولی. راګوزین د روسیې او ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل که د افغانستان د راتلونکي په اړه د پریکړو په بهیر کې روسیې ته برخه ورنکړل شي، نو روسیه به هم په افغانستان کې له ناټو سره هیڅ راز همکاري ونه کړي. روسیه دا مهال په افغانستان کې ډیر نړیوالو ځواکونو ته د اکمالاتو لپاره د ناټو لوجستیکي کتارونو ته له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه ورکوي. د روسیې او منځنۍ آسیا ترانزیتي لاره د امریکا او ناټو لپاره وروسته له هغه ډیره مهمه شوه چې اسلام آباد د ناټو په هوایي برید کې د 24 پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون کې له افغانستان سره خپله ترانزیتي لاره بنده کړه. راګوزین وویل موږ په طبیعي ډول غواړو چې د افغانستان په اړه د بحثونو په جریان کې واوسو، نه په دې خاطر چې امریکا له افغانستان لري او روسیه ورته نږدې ده. نوموړي زیاته کړه چې له افغانستان سره د روسیې د متحدو هیوادونو یعنی د ډلهییز امنیت د تړون CSTO د غړو ګډ سرحد بله مهمه مسله ده، نو په همدې دلیل راګوزین ټینګار وکړ چې د روسیې د همکارۍ د دوام شرط د افغانستان د راتلونکي په اړه د پریکړو په بهیر کې کرملن ته برخه ورکول دي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي دیمیتری راګوزین له دې مخکې په افغانستان کې له ناټو سره د خپل هیواد همکاري په اروپا کې د امریکا د میزایلو د دفاعي پروګرام د لغوې له شرط سره هم تړلې وه. په اروپا کې د امریکا د هوایي دفاعي سپر له پروګرام سره د روسیې د مخالفت موضوع په بروکسل کې د ناټو او روسیې د چارواکو په کتنه کې پرون یو ځل بیا رابرسېره شوه. د چهارشنبې په ورځ راګوزین وویل که ناټو په اروپا کې د امریکا د هوایي دفاعي سپر په اړه د روسیې خبرداری له پامه وغورځوي، نو مسکو به په افغانستان کې د ناټو له عملیاتو سره خپله همکاري راکمه کړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وویل چې په افغانستان کې ثبات او امنیت هغه مسله ده چې د روسیې په ګډون د ټولو اړخونو ګټه پکې ده.
د امریکا متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه چې په افغانستان کې پوځي حضور لري هڅه کوي چې د خپلو ځواکونو له ایستلو مخکې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه زیات کړي تر څو د اقتصادي رابطو له لارې په دې هیواد کې دوامداره سوله ټینګه سي. د امریکا چاپ خپرونې فارن پالیسي په دې اړه یوه تفصیلي لیکنه خپره کړې چې جزئیات یې له جان خالکوزي څخه اوري.
د امریکا متحده ایالاتو په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي چارو د انتقال د ستراتیژۍ د یوې برخې پر اساس سیمه ییزه سوداګري پراخه کړي تر څو په افغانستان کې دوامداره اقتصادي وده رامنځته شي. د همدې پالیسۍ له مخې به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړتیاوې او راکړې ورکړې هم زیاتې شي. په داسې یو حالت کې به افغانستان د اروپا او آسیا ترمنځ د سوداګرۍ لپاره چې د چټکې ودې او پراختیا په حال کې ده په یو پله یا څلور لارې بدل شي. په دې کار سره به په افغانستان او سیمه کې ثبات او پراختیا هم رامنځته شي. د داسې یو میکانیزم یا معاملې په عملي کېدو سره به د افغانستان زراعتي محصولات او د قانونو شتمنۍ سیمه ییزو او نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. افغانستان شاوخوا 1500 کاله وړاندې د سوداګرۍ د لرغوني لارې یعنی ورېښمو لار کې ونډه درلوده، خو وروسته د بهر او نورو لارو په واسطه سوداګریو او معاملو د ځمکې له لارې سوداګري تر اغېز لاندې راوسته. نن یو ځل بیا د چین، هند او ترکیې په ګډون د اروپا، آسیا د اقتصادي فعالیتونو په برکت دا لرغونی لار بیرته فعاله کیږي. دغه راز د افغانستان د اقتصادي پراختیا، سیاسي او پوځي ثبات په مقصد هم باید چې د ورېښمو دا نوې لار فعاله شي. د ورېښمو د نوې لارې مفکوره چې اصلا په 2002 کال کې رامنځته شوې وه د تېرې جولای میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ورته تحرک ورکړ. د دې لارې پلان په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو ځل بیا تایید شو او د استانبول په کانفرانس کې هم افغانستان د مرکزي آسیا، جنوبي آسیا، اروپا او منځني ختیځ ترمنځ د ارتباط لپاره د آسیا زړه وبلل شو. د ورېښمو د نوې لارې په ستراتیژۍ کې اساسي مسله د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د آزاد سوداګرۍ معامله ده او د هیوادونو ترمنځ د بیوروکراسیو او اداري ستونزو په لمنځه وړلو هم ټینګار شوی تر څو د مربوطو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت شرایط ښه او لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا پروګرام له څو اړخونو څخه د افغانستان لپاره اهمیت لري. افغانستان په وچې پورې محاط هیواد دی او په دې نوې لار به له نړیوالو مارکیټونو سره ونښلي. د افغانستان اقتصاد به د سوداګرۍ له لارې وده وکړي، امنیت او سیاسي پخلاینه به ښه شي او دا ټول له 2014 کال وروسته ثبات لپاره ضروري عناصر دي. د افغانستان لارې د سوداګرۍ اغیز اوس هم محسوس دی. د مثال په ډول له 1991 کال څخه تر 2008 کال پورې د هند او چین سوداګرۍ له 268 میلیونو ډالرو څخه 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته شوه. په همدې موده کې د روسیې او چین ترمنځ سوداګري لس برابره زیاته شوې ده او شاوخوا 60 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. دغه راز له مرکزي آسیا څخه د چین واردات له 160 میلیونو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته پورته شوي دي. انرژي او خامو موادو ته د اړتیا او تقاضا او د زیاتېدو له وجې د هغو پروژو د عملي کولو لیوالتیا زیاته شوې چې په تیرو وختونو کې د ځینو هیوادونو لخوا یې عملي کېدل ګران برېښېدل. د بېلګې په ډول د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین له جوړولو سره جدي لیوالتیا پیدا شوې ده. که چیرې افغانستان ترانزیتي اسانتیاوې برابرې کړي، په خپلو ادارو کې فساد او بیوروکراسي له منځه یوسي، نو له سترو سیمه ییزو پروژو څخه به زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې د جنوبي آسیا د فوټبال په سیالیو کې نیمه پایلوبې ته وتلی، د چهارشنبې په ورځ په خپل تاریخ کې تر ټولو ښه لوبه وکړه. افغان لوبغاړو بوټان ته 8 ګولونه ورکړل، خو تر دې لوبې یوه ورځ مخکې د کابل په ځان وژونکي حمله کې د افغان لوبغاړي د کورنۍ څلور غړي ووژل شول. دې پیښې د افغان ټیم ټول غړي خوابدې کړل. اسمت سروان جزئیات لري.
د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بوټان ته 8 په یو ماته ورکړه. دا به شاید افغانستان د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو نه هېرېدونکې ورځ وي چې په یوه مسابقه کې خپل سیال ته 8 ګولونه ورکوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم کوچ یا روزونکي د لومړیو دوو مسابقو د نتیجو په اړه وایي.
ملي فوټبال افغانستان
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړی مسابقه له کوربه هیواد هند سره یو پر یو مساوي کړه. هند په تیر تورنمنت کې اتل شوی و، خو دوهمه لوبه یې له سریلانکا څخه 3-1 وګټله. د بوټان ماتې د افغانستان لوبډله نیمه پایلوبې ته ورسوله. دا لوبه په نوې ډیلي کې په داسې ورځ وشوه چې یوه ورځ ترې مخکې په کابل کې د عاشورا پر مراسمو ځان وژونکي حمله شوې وه. د عاشورا په مراسمو کې نږدې 60 تنه افغانان ووژل شول. په وژل شویو کې د افغان فوټبالر مصطفی مدار د کورنۍ څلور غړي هم شامل دي. په چاودنې کې د ملي ټیم دوه پخواني لوبغاړي او د اوسني تر 18 کلونو کشرو لوبغاړو د ټیم یو غړی ژوبل شوی دي. د بوټان ټیم ته ګول ورکوونکو لوبغاړو له لوبي وروسته مدار چې لوبه نه کوله او د منتظرو لوبغاړو په چوکۍ ناستو غاړه ورکړه او په دې توګه له هغه سره غم شریکي وکړه. د افغان ټیم کوچ یا روزونکي له بوټان سره له ماتې وروسته وویل دا بریا د کابل د حملې قربانیانو ته ځانګړی کوي. مصطفی مدار د هند خبری آژانس پریس ټرست آف انډیا ته وویل موږ چې دلته راغلو ډیر خوشحاله وو، خو د دې بد خبر اورېدو دومره خوابدې کړو چې ما خو نشوای کولی چې چیغې بس کړم. اوس مجبور یم چې ځان باید کنټرول کړم، ځکه چې موږ په دې تورنمنت کې د اتلولۍ چانس لرو. د افغانستان فوټبال په نړۍ کې 178 مقام لري، ځکه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او د ورزش لپاره لازمې اسانتیاوې نشته. خو په روان آسیایي تورنمنت کې وروستي پرله پسې بری د رینک یا نړیوالې درجه بندۍ لپاره د افغانستان د فوټبال مقام لوړولی شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د جمعې په ورځ په نیمه پایلوبه کې د نیپال له ټیم سره مخامخ شي چې د جنوبي آسیا د روان تورنمنت یو تکړه ټیم دی.
د دې سره د رپورټونو برخه دغلته پای ته رسیږي. په پاتې شبو کې د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام. دغه پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی، اوس لنډیز او تکرار خپریږي. د پروګرام په لومړۍ برخه کې د بن پر کانفرنس او په دویمه برخه کې په افغانستان کې د عاشورا په مراسمو کې د وروستیو بریدونو په باب خبرې شوې دي.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
درنو او عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د پور امنیت او سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شو. زه جان قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، د افغانستان په اړه د بن دوهم نړیوال کانفرنس د دسمبر په 15 نیټه پیل او افغانستان سره د اوږدې مودې ژمنو او قوي تعهداتو سره پای ته ورسېده. په دې کانفرنس کې په دریو مهمو مسلو بحث شو او هغه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امنیت، د سولې عملیه او د افغانستان له پراختیایي پروژو او مدني ټولنو سره د مرستو مسلې وې. په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي، د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د شاوخوا نوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی و. جمهور رئیس کرزي د کانفرنس د نتیجو او لاسته راوړنو په اړه د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
د کانفرنس نتیجې د افغانستان لپاره په زړه پورې وې او هغه چې زموږ آرزو او توقع وه هغه ته ورسېدلو. ټولو ګډون کوونکو د کانفرنس د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ژمنه وکړه او د آینده لسو کلو دپاره، یعنې د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې د نړۍ تقریبا 90 هیوادو او بین المللي ادارو د افغانستان د همکاري او د ملاتړ ژمنه وکړه.
په کانفرنس کې پاکستان ګډون ونه کړ او د عسکرو وژلې پلمه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان جانان موسازی په وینا دا کانفرنس نړیوال کانفرنس و او د یو هیواد ګډون یا نه ګډون به نتیجې تر اغېز لاندې رانولي. پاکستان چې اوس یې په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ملاتړ بیخي په ډاګه شوی، د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان په سولې او ثبات کې مهمه ونډه لري او که د استانبول د کانفرنس د ژمنو پر اساس په صادقانه ډول سیمه ییزې همکارۍ کې خپل مکلفیتونه او کړې ژمنې پر ځای کړي، په افغانستان کې به دوامداره سوله ټینګه او سیمه به ورسره هم آرامه شي. جمهور رئیس حامد کرزی په بن کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان دا مبهم حالت څنګه رامنځته شوی او تر کومه به دوام وکړي او دغه غبرګونې او ورور په اصطلاح ولې همدا کوي او همدا داسې ویل
دا چې په دالس کار کې هغه امن ته چې د افغانستان د خلکو آرزو ورسېدلې نه وي، په دې کې د افغانستان د حکومت او د خلکو ونډه ډېره محدوده ده. ډېره ونډه په دې کې د ناټو او د امریکایانو وه چې د همدې هدف ته راغلي وه چې ټروریزم په منطقه کې ورکي او په افغانستان کې ورکي.
ټاکل شوی وه چې جمهور رئیس کرزی له بن نه لندن ته تللی وای او هلته یې له انګلستان سره د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک کړی وای، خو د سه شنبې په ورځ د محرم الحرام په 10 یعنې د عاشورا په مراسمو کې په کابل، کندهار او مزار شریف کې ځان وژونکي حملې وشوې او نږدې 60 کسان یې ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل. افغان حکومت وای د دې حملو مسؤلیت د پاکستان لشکرې جنګوي بنسټپالې سنی ډلې په غاړه اخیستی. جمهور رئیس کرزی د دغو وژونکو حملو د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ او خفګان ښودلو لپاره لندن ته خپل مهم سفر لغوه کړ او کابل ته ستون شو. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له پاکستانی طالبانو او افراطیانو څخه مننه کړې چې سږ کال په پاکستان کې د عاشورا په مراسمو کې په شیعهګانو حمله نه ده کړې. دا چې له دې وروسته به د پاکستان نړیوال اعتبار څنګه او په کوم حالت کې وي، د کابل او اسلام آباد په اصطلاح وروري او دوستي به دوام وکړي او که افغان حکومت به په خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي، دا او نورې پوښتنې به له محترمو مېلمنو سره مطرح کړو. د یادونې وړ بولو چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې د بن د کانفرنس په ستراړونو خبرې کوو او په دوهمې برخه کې به د عاشورا په ورځ د ځان وژونکو چاودنو او امنیتي وضعې په اړه بحث وکړو. د کابل سټډیو کې رابللې مېلمانه دي د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی میاګل وسیق او د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی عمر شریفي. د خبرونې په دوهمې برخه کې د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی صدیق صدیقي، د افغانستان د اسلامي اخوت د شورا غړی ښاغلی ډاکټر محمد حسین جعفری او د اسلامي چارو کارپوه ښاغلی عبدالحق عتید به زموږ مېلمانه وي.
تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو خوش آمدید. در این قسمت ما کوشش میکنیم که نظریات شنونده عزیز هم زیادتر انعکاس بتیم.
تشکر نظر صاحب. محترم وسیق صاحب و محترم شریفی صاحب تشریف لری، ستلی مشای خراغ لاست. وسیق صاحب، تاسی میرا بانیو که دا مقدمه په شکل بانده دا مور رئیس کرزی صاحب او دا خبریم تاسی واوری دلی او دا بند کنفرانس پر ارتباط بانده خپل نظر رانده کسی میرا بانی.
مننه دل خدای په نامه د سلام پر وړاندې کول سره تاسو ته او ګران میلمه او د ساسو ته رادیو اوریدونکو ته
مهرباني.
زه فکر کوم چې د بن دوم کانفرنس څو ټکي دي چې هغه ډېر د اهمیت وړ خبرې دي. هغه یو خدا چې تقریبا 90 هیوادونو خارجه وزیران او تقریبا نورو چې تقریبا سلو ترسیگی نور خارجی نمایندگی، دوی گدون پدر کچه یعنی پدر کنفرانس کی دا دای بخودی چه تروس هم افغانستان سره دیر و ناخوال و دیر کمبودی و دیر مشکلاتو بیا هم دنیا تا توجه ورده او بیا هم دنیا یعنی پده بندی تمرکز که چه پا افغانستان که چه باید بکی دا یه ورخو بل ارخی دیر امده چه یو چه نگرانی تشویش دا افغانستان خلکو تا پیدا و چه دوزار سارلسم نوروز تا افغانستان با چه کیه آیا افغانستان بیا یور پری خودل کیگی چه دغه گواندی هیوادونه چه تو روسه در افغانستان پا امورو که مداخله کرده بیا هم مداخله کیه افغانستان بیا گرز یور او یو ملسیز تا دغه تشویش او نگرانی هم د خلکو دا هم لیره شد چه واقعا اینه اوس دغه تشویش و نگرانی نشته او بل چه دیر امده تکیده چه خاصتا امنیت پا بخش که دیر تاثیر لدی د پاکستان نگدون پاکستان پا اول که دستی فکر کول چه کدوی گدون و نکی شاید دوی سره یو تعداد منطقی هیوادونه او یا نره که یو تعداد نور هیوادونه غوی به هم دغه ناست تحریم کی چه خوشبختانه داسی بونه شد دنیا پا دیر علاقه منده او طول دنیا حضور علتا کاملا کاره و چه دا دیوی خانه ده کنفرانس یا ده غونده پا اهمیت بنده ده اضافه کی او پا چند که پاکستان یور یعنی دغه انزوا تزی پاکستان په بنی تولنه کې تجدید کیږي او هغه اعدادات په پاکستان باندې موجود او چې همیشه صادقانه همکاری د سولې او ثبات په ارتباط نه ده کړی دغه یور بل یعنی دنیا ته دا ثابت شو چې واقعا پاکستان نه غوړي په دغه اساس مرحله کې یعنی دغه یو بهانه پلتولو کې چې دغه ورته بهانه و او بل اخره
تشکر صاحب
دغه تحریم کې
تشکر شریفی صاحب هم بشنویم شریفی صاحب خوش آمدید بفرمایید صاحب
تشکر باز سلام به شما و شنوندگان شما چند موضوع خاص در کنفرانس مطرح شد یک مسئله همکاری های دراز مدت بود که البته خب فعلا تا حد در حد کاغذ است و جزئیات زیر ماده دو کنفرانس بعدی که در توکیو و شیکاگو است شاهد خود بودیم و از طرف یک قسم که اشاره شد به مسئله یک نگرانی هم از یک طرف نگرانی که در داخل افغانستان وجود داشت در مواردی که دنیا دوباره ما را فراموش میکنه یک پاسخ باید بود و از طرف دیگه یک پاسخ هم به برنامه های کشورهای همسایه مخصوصا برنامه های حامی های توریسم در منطقه بود که نشان میده که افغانستان همکاری در آزمات بین المللی را به خود داشت از طرف دیگه ما یک موضوع خاص را در کنفرانس بون شاید بدیم ببینیم که به تدریج بعد از 10 سال دوباره افغانستان به هویت امنیتی منطقه را احراز میکنه یعنی موقفش تا حد به حیث یک موقف محوری قرار میگیره که بر بسیار جاد در دراز مدت به نفع ماست اما تمام ایکومک ها تمام همکاری هایی که وارد داده شده و بالاخره تطبیق از تمام برنامه ها ارتباط مستقیم داره به عمل کرده حکومت افغانستان دولت افغانستان و در نهایت سطح هماهنگی و همکاری که بین افغانستان و متحدین منطقه‌ای و بین ملیش می باشه یعنی این مایده بان یا می کنفرانس بان زمان اهمیت داره که ما کار کرده زیره چی از بود تشکیلاتی و مثلا چی از بود همکاری های عملیاتی یا در خود منطقه ببینیم که دیگه ظرفیت تشکیلاتی و ساختاری دولت افغانستان و بالاخره ابتکار دولت افغانستان مسئله عمده و اساسی است.
بله
تشکر.
خوشبختانه ما و آقای الکوزه هم در کنفرانس بودیم و از نزدیک تانستیم با بعضی از اشخاص که در اونجا بودن صحبت های انجام بدیم. یک موضوع بسیار جد قابل توجه فکر میکنیم که نماینده ترکیه زیادتر و بعضی از وزرای دیگه زیادتر سر همکاری های منطقوی اصرار میکرد در بیاناتشان و از جمله سر پاکستان ایران منظورشان بود که اونام که در کنفرانس استانبول به تعدادشان که اونجا بودن او رو میگن ادامه بدهیم در این کنفرانس. این مسئله پاکستان و ایران و ایار چطور میتونن که تشویق بکنن در مسئله افغانستان راستی جدی همکاری بکنن؟ به این مورد چی گفتنی دارین آقای وسیق؟
با تشکر. من فکر میکنم متاسفانه قسمی که ما میبینیم همکاری های منطقوی بایی که افغانستان همواره یعنی نسبت به همسایه هایش یعنی خواستار روابط نیک و حسنه و برادرانه با همسایه هایش بوده ولی با همسایه ها بوده که متاسفانه نخواسته که واقعا همی صدای برادرانه را و همی صدای دوستی را واقعا لبیک بگویه همواره به عوض از اینکه در افغانستان یعنی همکاری صادقانه و لازم بکنن به تامین امنیت صلح و ثبات و بالاخره بازسازی افغانستان همواره برای بی‌ثباتی در افغانستان برای ناامنی در افغانستان کارهای کردن. قسمی که دیده شد در نشست بن یک مقدار متاسف که از یک طرف کشور پاکستان اشتراک نکرد، این خودش بی علاقگی را نشان میده به صلح و امنیت در افغانستان، و ثانیاً کشور ایران با حضورش حضور بسیار قوی و با علاقمندی نی، و همچنان بعضی اعتراض و حرف های هم که داشتن نسبت به حضور ناتو و خاصتا مسائل همکاری های دراز مدت یا حضور دراز مدت قوت های ناتو یا امریکایی ها، و همچنان کشورهای همسایه در مجموع در منطقه، این کشورها با اونو علاقمندی هایی که در بن اول وجود داشت و دائما در زمان گذشته وجود داشت، فعلا اونمو علاقمندی ها با اونمو حدش دیده نمی شده. و یه البته بستگی نه تنها به حضور ناتو، که بسیاری از کشورها حضور ناتو را در اینجا برای خود تهدید می دانن، بلکه این یک مقدار زیاد هم به کارکردها و عملکردهای دولت افغانستان، که دولت افغانستان نتونست تا این مدت زمان بکن تثبیت بکنه که بتونه در سطح بین‌المللی واقعا یک موقف جایگاه خاص را احراز کنه.
ده آزادی پسپو که دغه خبرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره په مستقیم ډول خبره شوی و وسه تاسو تکرار اوري. ښاډوارم
راته نجیب الله کمال
مهرباني کمال صاحب
بن کانفرنس دا باز ورونه او دوستان ته انتقاد کوي چې هغه د افغانستان حکومت اپوزیشن بیانو خلک دي دا کانفرنس نیمګړتیا لري یا څنګه نو اخیستل دا خپل نظر دا څوډه نکوم چې دا د افغانستان په تاریخ کې د فکر کوم چې دا لمړی دی ونډه یا کانفرنس چې د افغانستان د قیادت باندې د هیواد د نوي هیوادونو نمائندگان او د نورو زیاتو آزادو او مستقلو ادارو رئیسان کینی او د هغې غونډې رهبري د افغانستان رئیس جمهور کوي. فکر کوم د افغانستان لپاره په خپل آزاد کې د دغه رهبري د دې غونډې دا یو غټه لاسته راوړنه ده، او د پاکستان نه ګډون هغه واضح دغه پیغامو چې هغوی دغسې یو واقعه چې په ډیپلوماتیکه ساحه کې د افغانستان دومره پیشرفت وښیي هغوی لپاره زغملو وړ نه و.
تشکر صاحب، بل ټلیفون لرو. مهرباني صاحب، ازادي راډیو ده.
زما نوم حبیب کامران دی، د سویډن څخه مې تکړه.
او کامران صاحب سلام سي. مهرباني،
نړیوالو ته کومه لار پاته ده چې د پاکستان په غبرګون کې د غبرګون ورته وشي او پاکستان به د کومو عواقبو سره مخامخ شي؟
کور دې ودان کامران صاحب، ډېره مننه.
مننه د دشمن طرفي د ملکیت ولا دي حساب دوه سره.
مهرباني ورو
کله کوی تاسو خدای د کانفرنس د سنګره باندې ښاری
څنګه
د دې باندې دا کوم استاد چې تر دې سره دا او چې خپل فرمایش ورکړونه او د کوچانه نه یو استاد نه ورغله.
بله، خبر یو کیسه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کوزی صاحب فرش مې منوت. سلامونه.
وعلیکم السلام.
محبوب الله د کندهار څخه.
مهرباني محبوب الله جان.
په مجموع کې وو د بن کنفرانس ټول غوړه خوشبینه دي.
بله،
کومې خبرې چې د افغانستان باندې په بحث یو یا کوم کومکونه یا نور ژوند چې نور دنیا کې دي افغانان هغه ډېر خوشبینه دي.
بله،
ولې لوی مشکل زموږ د دولت دی چې له څو کال کې په دولت کې دنه په صاحب خپل او شر سره دی. اجتماعي بیا دا لکه او خدای غره مسته ده نور داخلي مشکلات په دولت کې دي دا به څنګه کېږي؟
بله،
څه کار کوم دنیا عالم دا وښانه کړی چې افغانستان باید خپل ادارې کې تجارت راوړي په ساتي ویلې کوم ځای چې شوي به دا لکه دا کوم څه کوي چې مو سره مرمانه په دې باندې نظر وکړي.
تشکر. او په کانفرنس کې په دې ارتباط هم خبرې وشوې د ادارې فساد او پرې مسایل.
بله، همینجا یک موضوع است که در زبان ترکمنی یک مطلب بسیار زیاد مشهور است. او میگه که اگر حتی بشیر اگر کچ نگاه کنی دو میتانی خون لکه های خون ببینی. از او خاطر مسئله ایست که در این قسم کمیشنانده آخر ما یاداری که خود تا میاداری کردی کسایی که در اونجا آمده بودن به حکومت افغانستان، به رهبری افغانستان، به مردم افغانستان بسیار واضح گپاره گفتن که حکومتداری خوب، این یک مسئله عمده و اساسی است. دوم گفتن که این مسئله اقتصادی ما همیشه نمیتونیم ادامه بدیم برای اینکه وضع اقتصادی خودمون چندان خوب نیست، از او خاطر تمام کمکایی که به افغانستان میشه باید به طور صحیح و درست کار گرفته شود. این چیزایی بود که دیگه راه حل هم نشان دادن. راه حل ایست گفتن که به جامعه مدنی بسیار زیاد باید توجه شود، از آقای کرده خواهش کردن که در این مورد بر از نا را باز بکنن تا بتونن احزاب غیر سیاسی یا گروه های غیر سیاسی هم در این مورد کارهای بکنن. درست است امین؟ مطالب عمده و اساسی بوده که حالا
شریفی صاحب به اسمی رناواچی میره بلی صاحب نوبت سرطاسی خبری که شریفی صاحب
تشکر. ما امی سوال دوست بارم از وطن دوست صاحب نتونستم گرفته.
البته وطن دوست صاحب داشورا پر ارتباط خبری که ولی داشورا مسئله
باید خبری که خبری
که میره بانی خودی نور مسئله خبری که
خیلی خوب خیلی خوب خب مسئله ازی جمع بندی سوال اگر دو بخش میگه یک مثلا اول در نهایت واکنش بین ملی و واکنش ما در برابر پاکستانی ها چی خواد بود و دومی که مسئله فساد چی رقم مطرح میشه اساس بعد از کنفرانس بون چیزی که برای ما مطرح هستیست که باید ما حداقل یک درک دقیق داشته باشیم که بعد از این پاکستانی ها در برابر ما چی میکنن. چیزی که فعلا حداقل برای ما واضح هست یک مسئله بسیار اساسی است. حکومت پاکستان حکومتی که امروز با ما طرف است او بساب یک پارچگی سابقه نداره. ما ببینیم با حکومت اصلا پوشیده که در بخش ملکیش با بخش نظامیش دچار اختلاف است و این خیلی هم برجسته شده. این تمام از این موارد به ما نشان میده که یعنی یک فرصت هست که افغانستان نه تنها کیس خود بسیار قویان مطرح بتازه از طرف دیگر بسیار قویان با پاکستانی هم مسئله صحبت کنه. اصولا درک فعلا حداقل در حلقات نظامی بین نظامی پاکستان وجود داره. ای است که من فکر نمیکنم که پاکستان در نهایت تا او حد پیش برن در ارتباط قطع رابطشان با جامعه بین الملل که مسئله رو به جنگ بکشونن. اما از طرف دیگر پاکستانی های حداقل اردوی پاکستان این مسئله رو درک کرده که تا زمانی که مسئله انتخابات در امریکا حل نشه یعنی تا اون زمان یا میتونن که مثلا سلامی بازی فشار بیار و امتیاز بگی وی حالت ادامه پیدا کنن. ولی در زمانی که مسئله انتخابات هم در اروپا و هم در امریکا تا حد مسئله حل شد من فکر میکنم که یک تغییری در سیاست پاکستان شاید خود بودیم. فعلا روندی که فعلا جریان داره یک روند به اصطلاح امتیازگیری و استفاده از فرصت است که پس برای ما چی مسئله حیاتی میشه و ما مسئله یعنی مقاومت در برابر از و ایستادگی در برابر از و در نهایت تحکیم مواضع خود ما به خاطر که این برای ما مشخص شده فعلا که پاکستان ظرفیت ادامه این پالیسی را در دراز مدت نداره چی از بعد اقتصادی و چی از بعد نظامی سیاسیش مطلقا نداره. مشکل اساسی است که مثلا بنیانگرای در تار پود جامعه پاکستان مخصوصا اردویش بسیار به شکل قوی ریشه دوانده اما این به این حد نیست که مثلا پاکستان تمام امکانات حیات خود را به قمار بزنه. ما امروز حمایت همه جانبه بین المللی را حداقل داریم که این یک فرصتی از با ما که از این میتونیم استفاده کنیم. اما در بود داخلی مس وقتی که مسئله حمایت بین المللی از ما تا 10 سال یا 14 سال دیگه مطرح میشه از یک طرف بسیار گپ خوب است اما از یک طرف تا حد هم مشروط هست. مشروط به مفهوم از این که حمایت های بین المللی ضرورت به اصلاح یک یعنی باید پارتنر جامعه بین المللی یا همکار جامعه بین المللی در افغانستان باید معلوم باشه که کی همکاری با ما میکنه و کی همکاری نمیکنه و همکار از و در داخل در افغانستان دقت حکومت افغانستان هست اما حکومت افغانستان باید این ظرفیت از خود نشان بده هم در بود مثلا اصلاحات داخلی هم در تشکیلاتی هم در نهایت در مخصوصا در مورد اراده سیاسی که ما حاضر و به اصلاحات هستیم. ما از امکاناتی که برای ما فراهم میشه استفاده حد اعظمی را میکنیم تا حمایت دوامدار جامعه بین المللی داشته باشیم. تمام وعده هایی که برای ما در بن شده زمان حقیقت پیدا میکنه که ما ظرفیت استفادهش از او داشته باشیم و این و ارتباط مستقیم داره هم در اصلاحات در حد سیاسی که مثلا فضا بازتر شد و از طرف دیگه هم اصلاحات در تشکیلاتی که مسئله بسیار وحشتناک فساد در افغانستان تا حد مهار شد.
تشکر وسیق زیاد مخی دینه چه تاسی خبری او که ماته ور توق رای در شلو من گوختو چه در توق کرزی شد تل تپبون کیو که وقت پیدا نشلو استاسی پی اجازه سیلان در توق در تنز لری او یو معلم یا خون که در شاگرد نپختانه کرده چه یو جمله راته وی چه آصف پکرشی شاگرد دیر سیلک تنبال گونه ویلی چه احمد محمود و زکی مکتب رفتن معلم ورته ویلی چه ایر با آصف چی ویلی سیب آصف غیر حاضر بود نوز پاکستان غیر حاضر ده سیب دا بچه تاثیر رو که ده سیب خلاص خلاص ہوئے آصف علی مریض دیل دزان مریض اچه ولی ده کیده چی بلو روز استفا اونه کی نو خدای ده بیا خیر که چی بیا بیا تغییر رازی و بیا پروسا بیرت ده سر شروع کیگی اما اگه مسئله ده ویچا تا ده ازال ایچا تا ده میره اوزال ایمنگ تا داره خوانی سیب میره بانی
سرنگه چه شریفی سیب بول ز فکر کوم چې د زموږ مشکل که هر چیرې مترکی دوه بود لري یو بود بندرې بود خاصتا ناامنی او بی‌ثباتی مشکل همیشه مداخله دا مداخله دی د باندې بل ارخه داخلی مشکل دی چې دلته واقعا څونه دغه آمادگی لري کچیر مداخله هم کیگی یعنی دوی تونی آمدگی لیدی چه واقعا دیدی مداخله مخنیوی بکی یعنی پا اول قدم که واقعا اوس نو دنیا تا اخکاره دا چه مداخله کیگی ده همسایگان دخوا ده گوانجان دخوا خاصتا پاکستان پده که دیر جدی رول لری او ایران چه پاکستان دیر دغه ورده ده توجه ورده او دوی نه اشتراک یا نه گدون دوی یو زلی بیا یعنی پا زان بندی لکه چی توک عریضه کهی پا خپل زان بندی عریضه و کهی چی نیزه واقعا در ترورستان حمایت کهم او هیچ زواب ندارم در دقیقه لسکلن مبارزه نه چی اوس دنیا تا نرواری تا ارعاه کم چی ما دقیقه کارو نکردی یعنی همیش وعده میکردی اما عمل می نده کردی پا چنگ که دادی زی فکر کم چنگ چی شریفی سا بویل پاکستان دقیقه توان نلری چه بینوری طولن سرا یعنی مخامختیا بینوری طولن سرا دغری وی دا پا هیچ صورت سرا نه پا نظامی نه پا سیاسی نه پا اقتصادی لحاظ پا هیچ لحاظ فقط همیش تلاش کی چه امتیاز واخلی این دغه تلاشونه هم فقط ده امتیاز پا خاطر دی چه دوی غوری چه دنیا نه امتیاز واخلی اوز دغه امتیاز با تاسف سرا پاکستان داس یو موقفی غوره کړی چې دنیا هم داس یو حالت رسیدلې چې پرته د پاکستان هم نشي کولای او د پاکستان سره هم نشي کولای دا په دې مفهوم چې واقعا پاکستان کې دغه مشکل دی که پاکستان همکاري وکړي ډیر ژر دغه مشکل حلېږي چون پاکستان سو مخه سیاست کوي یعنی صادقانه لوبي نه کوي یعنی په دې خاطر یعنی هیڅ کوسور باندې باور هم نه کوي چون اصلي زال د ترورستان او اصلي بنیاد بله
تاسو وایئ چې پاکستان د اوسپنې پرتوک جوړ شوی دی چې نه یې سره اغوستی شي او نه یې لرې کولی شي داسې یو مطلب هم داسې شی دی
نه لرې کولی شي او نه یې اغوستی شي داسې یو حالت رسېدلی او دنیا هم اوس یعنې په دغسې یو حالت کې دوی سره پاکستان سره لوبې
کوي
دغه اړخ یې ډېر جدي دی څرنګه چې هغه یو دوست دغه درلودی چې د کوم لارونه په دوی باندې فشار راوړل شي چې واقعا یعنې د اقتصادي فشارونه ډیپلوماتیک فشارونه چې نه یوازې د متحده ایالاتو واقعا د ټول نړۍ او بل مرخې دننه په افغانستان کې دغه آمادګي چې د بینالمللي ټولنې نه وجود لري دغه آمادګي ښه دی هم موږ ته اطمینان دی هم همسایګانو ته هوشدار دی چې دوی د نور د افغانستان په دغه کې مداخله ونه کړي او دوی ته دغه خبرتیا دی چې این نور افغانستان دنیا افغانستان یواز نه پریدی اما دلته یو خبره چی دیر اساسی ده چې واقعا دغه آمادگی په تناسب د افغانستان د دولت دخوا واقعا دغه ظرفیت او دغه مدیریت باید موجود وسی چې بوشي کولای چې دغه آمادگی نه دغه امکانات چې افغانستان ترلاسه کړي واقعا پر ځای ولګي او د یو نظام جوړولو چې فارغ د فساد وي واقعا د مسلکیتوب د تعلیم د تحصیل او بل اخر د تعهد او صداقت پر بنا واقعا داسې کسان چې دوی په ملي ګټو مین خلک ووسی دوی واقعا په وظایف وګمارسي چې څوک واقعا په بنډري سطح د افغانستان او د بلمی ټولنې په منځ کې د اعتماد او باور فضا را منځ شي او دغه تفاهم په نتیجه کې واقعا مونږ شو کولای هغه اصلي کارونه تر سره کو غیر د دینه چې واقعا دغه اراده باید موجود ووسی د اراده په څنګ کې باید واقعا دغه توانایی چې اول دغه فهم چې واقعا خلک چې دغه کار کوي دغه توانمندي په فکري لحاظ ولري او بیا دغه توانایی ولري چې دغه کارونه دوی تر سره کړي غیر د دې نه فکر کوم چې دغه راتلون کې زمان چې بینالمللي ټولنه هغه لازم همکاري چې دوی وعده ورکړي دي یعنی دغه مشروط دی چون دغه کارونه کوون شي بیا دوی نشي کولای چې واقعا د خپل پیسې خپل وخت خپل وینه په هدر او بيزه
کور دی ودان سبه یو څو ټلیفون ډیر منتظر پاتې شوی بخنه غواړو ساس خبره قطع کو
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او ستاسو تکرار اوري
سلام علیکم
و علیکم السلام
علیکم زه شتا او زریک نظر شتا د دم کو نه مل مونو ته احترامات وړاندې
کوم
مزای دی لوګر نه خبر
کور دی ودان احمد اسمه رواني
اول پښتنه خو نه لیکم چې سبا کته متوجي ده چې ته پاغه کانفرانس کې هغه ونده چې موجود وي تاسو د ریک نظر سره نو چې ته تاسو ان کوزې چې پښتنه ته دی ونده باندې یو نظر واچوي هم دا غوډه بون ونده وا چې افغانستان کې په دې لاسو کالو کې لاس نه خو نه رامن تکلې چې طالب او د مسلمان په نوم باندې هیڅ څوک په کلیو کور کې پرې نه خو د غرو سره وځکړه کله خبره په ونډي په موضوع کې
یعنی ستاسو مطلب د لومړي بوننه د بون د لومړي کانفرنس نه ډاکټر صاحب ستاسو مطلب د بون د لومړي کانفرنس نه دی
نو پدی کې الکوزي صاحب وګوره دې محترم طالبانو دې طرف تین څو بنل شي دلته په کابل کې ویل چې موږ څوک نه غواړو نو په څو دې چا سره موږ کې دې چا په بار کې غږیږي باید استاد یې ولري یا دې ونه پښتنه وکول شي یا دې په بار کې یو څه سوزي وکول شي نو که تاسو وګورئ چې اول طالبانو
ډاکټر صاحب احمد زیاسب اوس خبره بیخي روانه ده وروره شف شف نه شفتالو خبره ده چې طالبان یو ادرس نه لري ګوره وروره ان د صادقانه غږیږو خیر د لګ محمود خپل مسلک نه خبره په خاطر وړو د افغانستان حکومت چې غوي دنیا چې غوي چې طالبان د رشید د سولې خبرو مذاکرو ته یو ادرس ورته ورکو یا ترکیه یا دوبه یا بلځه ولیال ته پاکستان چې واس د غ ریموت کنټرول وي د پاکستان سره ده که پاکستان وغواړي هغه راضي ملا برادری ونی وو صاحب هغه بل سیتای باغ چلته لاړ فاميلي ورته معاشره یعنی داسې واقعیتونه به وایو سره دا نه وایو چې په دولت کې مشکلات نشته په دولت کې مشکلات شته ده اشتباهګانې وشولې خلک غرونو ته پورته شول ستا خبره بيخي په ځای ده ولی اوس خبره راضي ده هلته حل مسله ده چې اړخ نه معلوم طالبان یو ادرس نه لري ناراضي خبرو ته نه کینی دلته یو دزو کال ته دزو کا او ټول ارڅ د پاکستان په لاس کې دی او پاکستان هم ګوره چې هغه سي موقف نیولای دی د دې د غړنې ترانه یو څو اسکرل ته خپل وژل شو هغه بانه کړل باید راغله خپل نظریات ویل به شرایط ویل کدی رښتیام په طالبانو باندې ځله خوګیږي او د پښتنو طرفداري خو خپل شرایط به ویل به چورونو په دغه حکومت کې دومره فیصدي ورکي دا مشکل به حل شي او په افغانستان کې به مرګ ژوبل بند شي خو خبره بل زید احمد زیاسب نه ته موافق نه لمن سره
جرنالسٹی او دیتا سڑا سنیا بانے خبر ہر وقت دے بانے دیر اشوکا دیر بدے بانے لیا خبر ہے مطلب د افغانستان کې یو څلو پنځه رادوګانې او داسې په سلهاو نور اخبارونه او مجلې او تر پنځه ویشتو زیات عمومي تلویزیونونه چالو دي یو میډیا د طالب په لاس کې نشته چې هغه خپل غږ پورته کړي افسوس پورته کړي چې زه وروره په دغه لاره روان یم او دغه سلمه یم وروره دا په پاکستان پورې مشخصه
احمد زیاسب که ته د طالبانو په نمایندګۍ خبرې وکړې څه غواړي طالبان څه غواړي همدا اوس ته په نمایندګۍ یا د دوی سره که یو سلام علیک لري یا دوستي لري یا په نمایندګۍ خبرې کولی شي دا اوس وایي مایکروفون دې په اختیار کې ده یعنی څه غواړي طالبان څه غواړي اوس په دې حالاتو
شکر داغا محترم دغل علی دویان لری دغل علی مسلم لری خود افغان سفسیتات باندې دا خبره کولی تم چې بعد زه دا واشنگتن ته لاړ سم او په واشنگتن کې دغه چې ظلم جاتی شروع کوم او په جرمن کې داسې ظلم جاتی شروع کوم لکه دوی چې مشکومت باندې کوي نو د واشنگتن مما خپل هغه انسانان دی ما غوښتي ونه کوي دوی د هر څه خپل ملک ته موږ افغانان په خپل اوس په موږ کې څه ناڅه څه معلوم ده خپل بسره کینو نو په انتخابات کې بل لارې نه راکته شو ما خو مشکل تاسو ته خبره کړو دا کارځي چې د سرو یو هغه څه سندک کې دي نو نیمه نیمه نومه دي د کاغذ یو سندک در سره کېږي چې انتخابات هغه وګټل نو شجان دي چې کدي وګټل هغه دې ته بیا باندې
دولت هم دا خبره کوي تلیفون دې قطع شو به خړې زیات خو حکومت کارځي سم دا چې غوي چې طالب جان ورور راشه انتخابات وکړو که مشکلات ډیر زیات دي یو بل تلیفون لرو سمې ربني ازادي راډیو
بارے سلام علیکم
وعلیکم السلام
بارے زمیر واس قاسمی د پروان ولا د قربان د سیاغر د ولسوالۍ د قمچاق د مکرخیل د کلی وزدی خای
مهرباني ورور کلر وعلیکم وعلیکم ورور آرام سینه راز راز نو خبر کو
ار پچاز مال زما تمام دادې نو زما د افغانستان د تمامي ملت نه اول خوښ دادې چې خوغله احمد کرزی په اصلان په دغه نقطه کې نه ملامته کوي په باره د دا چې سپینګیره شوی دی یعنی ډېر خدمتګار سره دی. بل دویمه خبره پاکستان کښې په دې کنفرانس کښې یعنې شرکت ونه کړه. بل د ایران دغه وزیر خارجه ته ډېر مخالفت خوره کړه یعنی دا به په دغه په دغه کنفرانس کښې دا به بې اهمیته یعنی را نه شي دا کنفرانس یعنی بې نتیجې به نه شي.
محترم مېلمانه به بیا ځواب در کړي. یو ټلیفون بلم رومي رواني صاحب ازادي راډیو ده.
السلام
علیکم ورحمۃ اللہ.
سلامونه ټولو مېلمنو ته وایم. فقط یو ګیلان پوښتنه کوم چې د کنفرانس کښې د دې منطقوي هېوادونه یا زمون همسایګانو تضمین وانخیستل شي په حساب د نه مداخله چې په افغانستان کښې مداخله نه کوي دغه تضمین ولې وانخیستل شي؟
کور دې ودان د لنډې پوښتنې نه. یو بل ټلیفون لرو. مهرباني صاحب ازادي راډیو ده.
الوکوزی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم کامران صاحب مهرباني. لنډ راځه وروره.
لنډه پوښتنه ده. لنډه دغه د طالبانو د ادرس دغه کښې یو کوچنی نظر لرم. نو خو چا چې په میلیونونو ډالره انعام د وژلو یا د نیولو لګېدلی وي هغه به څنګه یو ځای ته ځان حاضر کړي؟ او بل دغه د طالبانو نه حضور په دغه کښې د بن په کانفرانس کښې دا خو دغه د امریکا سفیر لیان کارتر نومېږي که لیان نومېږي دې خو دوې میاشتې یوه میاشت دوې میاشتې مخکې دا دوه درې واره اعلان وکړي چې طالبان نشته د بن په کانفرانس کښې. نو چې امریکا ونه غواړي خو نو طالبان نه شي راتلی. او که امریکا اوس دا اوس غواړي هم طالبان ادرس پیدا کولی شي هم یې ادرس معلوم دی هم خبرې ورسره کولی شي.
کور دې ودان. تشکر. نو یو څو دقیقې به محترم مېلمنو ته وخت وکړو. د نظر صاحب چې وخت کم دی مهرباني وکړئ صاحب لنډ پوښتنې ځوابونه ورکړئ صاحب بیا به وروسته وګورو چې څه کېږي. مهرباني.
مقصد شما هست که جواب بدم. خواهم سوالا را که بسیار کوتاه کوتاه بگیم در مورد ازی که خب مسئله بسیار سال مطرح شده که مثلا در بودن طالبا در او یا پاکستان در کنفرانس سوال میبره. اساس گپ هیست که مسئله صلح با طالبا یک مسئله است که فکر کنم که در افغانستان هم بسیار مطرح هست. مخالف بسیار کم داره ولی هیچ کس نمیفهمه که صلح چی معنا میده. همین معنای صلح معلوم نیست که چی معنا داره، ابعاد از چی است. از طرف دیگه اگر این هم مشخص هست که مثلا بارها در طول خصوصا دو سال گذشته کاملا مشخص شده که هیچ امکان نداره که پاکستانی ها طالبان را بگذارن به حیث یک نهاد مستقل یا یک پدیده مستقل یا یک تحریک مستقل عمل کنن. این هم کاملا مشخص است و هر طالبی که کار کرد یا کشته شد یا مثلا فرار شد یا یک حالت سرش آمد. بنان مسئله اساسی میمونه که ما با پاکستان چی کنیم که او پاکستان حاضر شد که باید با ما صلح کنه. مسئله منافع پاکستان در افغانستان مطرح است، منافع مشروع و منافع نامشروع پاکستان. اما تا به حال هیچ کدام سنده، نه جامعه بین المللی نه دولت افغانستان، بعد از چندین سال مذاکرات هیچ کدام سند ما نداریم که در او پاکستان گفته باشه که من این چیزا میخوام. از او خاطر و چون هیچ مشخص نیست که پاکستان چی را میخواد دو تصویر بر ما مطرح میشه که دو امکان وجود داره، دو سناریو. سناریوی اولی است که مثلا پاکستان میخواد تماما افغانستان را کنترل کنه و ایران یک پایگاه توریسم به خاطر فایده خود یک مارکت، یک مارکت مصرفی جور کنه. یا ای که مثلا افغانستان در نهایت اگه کار برش ممکن نیست که من فکر میکنم کاملا ممکن نیست، اما ایست که مثلا حداقل در یک منطقه از افغانستان مثلا جنوب افغانستان یک منطقه حائل ایجاد کنه و وجود طالبان را مثل حزب الله دوم باره سر افغانستان تحمیل کنه که این جنبش طالبان که او دولت کابل همیشه بی ثبات بسازه. دی شک نیست که طالبان از جریانات مختلف دارن. بسیار مردم با کل از به مفهوم ایزی نیست که مثلا تمام از یک ایدئولوژی خاص پیروی میکنن. ولی در هر حالت اگر قرار باشه که ما پاکستان وادار بسازیم که با ما صلح کنه یا پاکستان از این سیاست خود دست بداره یا حداقل طالبان اجازه بده که گپ بزنن پاکستان، این مستلزم یا ضرورت داره به همکاری افغانستان با متحدین بین المللیش که یک جبهه مشترک جهانی وقتی که تشکیل شود که در حال تشکیل هست این ما را به طرف از به طرف صلح میبره به مفهوم از که پاکستان به حد منزوی میخوازه که فکر کنه که دیگه چهتایش به دردش نمیخوره.
بله تشکر. وسیق صاحب تاسو میره بنی وگید
څنګه چې شریف صاحب ویل واقعا تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان په مقابل کې همواره د افغانستان د دولت د خانه همیش د عذر زاری سیاست مختیور شو چې هیڅ نتایج نه درلودی. دا د افغانستان د دولت په ضعف باندې تلقی کېدی او د بلې خانه همیش د بینلی ټولنې دخوا یعنی پاکستان ته یعنی همیش دغه امتیاز ورکول شوی دی. دوی همیش امتیاز اخیستی اما دغه امتیاز په مقابل کې تر اوسه دوی داسې کوم یعنی مطلوب او داسې پر ځای کار چې واقعا یعنی د افغانستان خلک او بینلی ټولنې قانع کړي داسې کار نه ده کړی. نو اوس رسیږي دې ته چې بینلی ټولنه واقعا باید خپل سیاست او پالیسی ته باید تغییر ورکی. نور دوی نشی کولای چې دغه د امتیازګیری سیاست ته ادامه ورکی. هر څونه چې ادامه ورکی د دینه پاکستان غوړي چې استفاده وکي بنان به ملي ټولنه په ګډه سره باید څنګه چې شریفي سوال چې واقعا د افغانستان دولت سره چې افغانستان دولت هم باید خپل دغه کې دریز کې تغییر راولي او واقعا په اول قدم کې خپل دغه وجود د افغانستان دولت دی یعنی به سالم وجود تبدیل شي چې واقعا یعنی په بنلی ټولنه کې یعنی د حساب وړ وګرځي. تر اوسه بنلی ټولنه ډیر باندې دغه حساب نه کوي. اکثرا یعنی د افغانستان دولت لکه د یو کمبود په شکل دغه شوی همیش اتهامات وارد چې دغه اتهامات وارد ووزي او د افغانستان دولت او بنلی ټولنه د باور او اعتماد په فضا کې د یو شي کولای په تفاهم سره یعنی مشترک جبهه جوړ کړي په بنلی ټولنه سره واقعا په دې ارتباط د مشترک استراتیجی او وشي کولای واقعا یعنی هغه څه چې لازم دی څنګه چې ویل کیږي شریفي صاحب په دې تماس درلودي چې د پاکستان دولت واقعا نه غواړي چې خپل پالیسی ته تغییر ورکړي څنګه چې تر اوسه دوی اشاره درلودي چې تر اوسه دا نه دی ویلي موږ هیڅ وخت د پاکستان یا د هر ګاونډي مشروع دغه ته غوښتنې ته هر څوک معنی احترام لري اما هغه نامشروع غوښتنې چې د افغانستان د خلکو استقلال د ملي ګټې تمت ارزی دغه ټول مسائل تر پختنې لاندې راولي په هیڅ کې نه مني هر څونه چې ادامه عمومي زه فکر کوم چې نتایج ته بنه رسیږي
په دې خاطر
باید یو قاطی جدي او روښانه دریز د پاکستان په مقابل کې ونیول
شي. بله
خب به هر حال ما فکر میکنم فجان اگر به د سوردا من نمیگم که د سوردا ولی د سوردا همه شکلی است در محتوا چیز نیست. بین شما ببینین این اتهاماتی که وارد است این فاصله که بین مردم و نظام ایجاد شده این تصادف دفی نیست. مردم هیچ گاهی نمیخواه فاصله بگیره و میخواین واحد و یک مشت در برابر اینی مداخلات موضوعی داشته باشن. حاکمیت قانون در کجا است؟ عدالت در کجا تامین شده؟ در کدام وقت واقعا به نام فساد که کل دنیا میگه و افغان ها میگه کدام بلند پایه دولت یک روز به فساد محاکمه شد و واقعا در محضر عام کشانده شد و مردم قانع شود که واقعا چنین کار شده؟ همه چیز فقط روی ارقام اینی من فکر میکنم این اشتباه است. ما نمیگیم خب اون چیزایی که شده که مثل که آقای رئیس جمهور گفتن که 6 میلیون یا 8 میلیون طفل به مکتب میره ولی از حال این مکاتب که چقدر کیفیت بالا رفته و چقدر واقعا یعنی ما برای آموزش کارهای اساسی مصرف میشه اما واقعا چقدر تونستیم. همین رقم در مسائل دیگه که یک عالم حرفایی است که در پشت پرده که واقعا زد و بندا و به اصطلاح خرد و بردایی که اصلا هیچ کس در این نظام یعنی اگر یک آدم بسیار کار صادقانه و برای وطن کار بکنه من فکر میکنم جای یک مدیر با وجدانم در این نظام پیدا نخواهد شد. سفید سازی نباید بکنیم. ما واقعا سیار سیاه بگوییم سفید سفید بگوییم. بیاین که صادقانه حداقل به این بیندیشیم که ما همین سیار اگر تلاش بکنیم خاکستری بسازیم رنگشه سفید کرده نمیتونیم. یعنی این حرفای است که واقعا وجود داره. واقعا امروز همین فضای بی‌اعتمادی که در بین مردم و بین نظام و بین نظام و بین جامعه بین ملی یعنی امی که پیشتر گفتیم یک نفر حداقل به طور نمونه امی کارا بکنین یکی از بلند پایا فساد یک مامور نمیتونه رواج بده فساد از بالا رواج پیدا میکنه
مگر بله. د ملت وندم په دې کډیره مهمه ده که ټول په بله. ملی وحدت پر روحی باندې دا سم تو تنظیم مور شپه
او پرزمن کې کاملا
چې څوک په مو یو دانشګاه او یو دانشګاه دا وي دغه مصیبتونو باندې چې داخله کښته دي د دې په ځای باندې کې ملی وحدت لپاره کارو کی د وې دارو د سواري لپاره
یعنی کله چې وخت کم مون بخرم کې شریف صاحب جنبندی کنه خوب است. بله
هل کوزه چې فقط زبخبل خبره وکم شریفی صاحب وخت ځای کیږي چې په تاسف سره یعنی موږ نه غواړو چې ملي مسائل جبنی دا 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 مسائل ته لمن وو دا چې دوی وایي چې دغه اپوزیسیون یا اپوزیسیونی موقف دغه مختلف کټګوري دوی څه نه دي کړی راځي چې دا ومنو چې د زمونږ د حاکمیت د خانه یعنی د دوی خانه پلورزم سیاسي حزب او د بل خانه هغه حزب چې فقط دوی سره ګټ شریک وي څلور پنځه نور دغه ټول سیاسي احزاب چې دوی په دیموکراسي باور درلود یعنی کاملا یعنی د حزبی سیاست د احزاب پر ضد خبره او سیاست روانو
شریفی صاحب یو دقیقه تاسو وخت لرئ مینو
جنبندی کنیم. بله
بسیار خوب جنبندی که بکنیم در افغانستان مشکلاتی که شما مطرح کردین وجود داره بعضش حقوقی و قانونی است که مثلا بانه رشد احزاب یا بعضش ساختاری هست بعدش فرهنگی هست. نه. اما در چیزی که بسیار به هم موازی هست که در 10 سال گذشته یک پتانسیل بسیار عظیمه در افغانستان ایجاد شد که ظرفیت زیر داره که وقتی که درست مدیریت شود اما موتور رشد اقتصادی و اجتماعی ما را به حرکت بیاره و ما را از این بحران بکشه. یعنی ما شخصا بایدن تمام پتانسیل با وجود مشکلاتی که هست ما بسیار امیدوار هستم که افغانستان بتان از این بحران بره. تشکر.
تشکر. ضمن محترم نظر صاحب د بحران چوره د وزارت لویان خاغلی جنان موسازی د جمهور رئیس حمید کرزی لویان خاغلی ایمل فیضی او د حکومت د خبری رسنوی د مرکز لمرستیال خاغلی صفات الله صحاف صافینا یو دنیا مننه کو چې د بند کانفرنس په جریان کې د ټولو خبری رسنوی سره په خاص ډول د ازادي راډیو سره ډیره همکاري وکړه او د پښتنو د جواب مندلو د پاره محترم هغه مسولین چې څوک په وخت معرفي
کول. تشکر. مخصوصا تقاضا از طرف ما بود از خاطر مصاحبه با آقای کرزی که هم ما نمایندگی کردیم از دیگه رسانه از او خاطر بسیار جد تشکر که زمینه را مساعد ساختن.
در خبرونه په دهمی برخه که در لکه سنگش از ما همکار رو ویلی در شورا پا ورز در بمی حملو یا زنواجون کو حملو او امنیت پر ارتباط خبری که.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع